ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری هم د مزاح مالګ تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم دا سی نمونه او بلګې مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یو پیخه یا عادت دا سی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل پشان لوی او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو لغلی کل کول زکه ډیر لوستونکي نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سایل د سحر جلوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تایزی او نورو ګڼو کسانو په خپل نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا تنگو مزا کې دې د نور جو په حواله باندې خوب سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته تنگو مزا لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي روبه شرط دا چې تو په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیر زیاته ګرانه خبره ده بل لاري چې په خندا کې به یو چې دې نو یو تهذیبي اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دې خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزا بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه کمې شي نو دا سمول چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جرتمندانه اقدام دی نو زما ډرامین څو دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلې دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزا شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزا لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری وو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان بسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله دغه شان خالقزاد امید صاحب دی دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغوی مزاح لیکلې ده خو په نوي لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چې دی خبرې دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چې دی ډېر ښه تن نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کومې خاکې چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي د هغه خاکې ډېرې دلچسپي دي نور به هم وي خو دا زه درته ما درته یو څو نمونه د سر واغوښتل زما خیال دی کی د دې ظلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولو نه دی او د تاریخ یو برخه ده ملایې ده.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو دمه اخلو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
تاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزاح لیکم او کني لیکم. تاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د اپریشنو او د دې غمونو نه ډک وي. کډې لاړې او کډې رالی او سوشو سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بل دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې باغې تنظیمي مزاحمي او خلکې وي. لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې ما خبرې ولې څوک وي په ریډیو کې وي پنځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرخې چې دی دا ډېره اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو هم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی خو دومره هم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض دپاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو څه ناسه مې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کومه خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نیش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. دغه غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی. او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کم زمونږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومنګ لګوند لټون وکړو بلا بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دین علاوه بل لار چې کومه ده، نو بل لار هغه د نثر ده. د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده، خاکه نگاری ده او بیا دغه شان تکل نگاری ده، مضمون نگاری ده. او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پسې پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونو باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي. دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعر یمن چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې و، پیر صاحب چې کم دی نه هغه د نظم په میدان کې کارولې. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړ توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدل، یعنی د سردار خان فناسی یو کالم وو چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځنی یمن کې به چې کم دی نه هغه وخت سره چلیدل چې کلام نه اخبار به وتېدو، او د ګلنول په نوم باندې به دا کالم هغه لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم وو. دغه شان اکمل صدابی آبادی صاحب د بانګې حرم په پانو کې دا خوندی دي چې د کودری په نوم باندې هغه یو کالم بلیکلو، او د دام په پرزی نوم باندې او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګې په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو. خدا په کتابي صورت کې نشته. البته ځنې کالمونه ځنې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی دا مینوما صاحب یو مشهور کالم تاسو نه سفر ده، دغه پوردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي. که تاسو یې وګورئ نو ننم چې کم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح هغه تازگی چې دنه لکه هغه باقاعده پرته ده.
او د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم، نو د کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کم چې کم زما د مطالعه لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر مینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستې شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم، نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي ناغه کې، یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمد الله جان بسمل صاحب اف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل د دیلا سوي، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخه او سنډا ته سرینده، یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میرندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهتري ناورین په دې کې موږ ته د طنز او مزاح هغه آثار او یا د هغې هغه سرکونه موږ لیدی شو محسوسولی شو. پکې
ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندل کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم، او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کوم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبر وکړم د موازنینو، دا موږ سره بیا ډیر کم دی زمونږ په دې مشرانو کې لکه مونږ وګورو نو یو وخت او چې هغه کامل صاحب کلندر صاحب اجمل صاحب فنا صاحب او دغه رنگ نور ایون حمزه صاحب چې کوم نه نوم ډیر تن دغه پک مختلف کلمې نومونه معنی یعنی دغه فنفاری لیکلی دي کله تکل په شکل کې کله د مضمون په شکل کې واغه په فرضی نومونه معنی لیکلی دي یعنی مطلب دا چې په خپل نوم نه دی لیکلی کنه خنجر علی خان دغه او چاګو خان او داسې نور نومونه ماتو سخرا دی کنه داګه نه پسوم کومګه وګورو نو مونږ سره لکه بیا شته داسې نومونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري برق صاحب سعدالله جان برق صاحب چې کوم نه نه آواز ډرامې بلکې دا غوي خاکی د سټیج معنی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی عبد الله جان بسم الله صاحب شو حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي مونږ سره ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري اوسم ژوندې دي او بل د مونږ امیر رزاق ساحل سی وو امیر رزاق رازق هغه بیا تخلصم بدل کړو دغه رنگ ډیر نور مونږ سره دغه شته اوس مونږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د دې مردان دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي کومګه دا خبر داسې کو چې را زمونږ په نثر کې یا زمونږ په شاعرۍ کې د طنز او مزاح خبره مونږ کوو د مزامینو په شکل کې نو دا کشر مونږ د موازنې ته ځو تقابلي جایزې ته ځو د ظاهر د دلته اردو ژبې سره نو په هغه لحاظ باندې دا ما ذاتی نظر دی کې دې شي اختلاف و سره مرچا ته حق حاصل دی جمهوریت کې دی او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مې یا زما مطالعه او معلومات دومره نوي او زما چې څومره معلومات دي څومره ما دغه لوست دي او څومره ذاتی نه خبرې ما نو د اردو په مقابل کې مونږ سره د طنز او مزاح چې کوم دینو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دینو نشته په دې کې یو خبره ده کوم چې دا د معیار به مونږ خبره کوو مونږ د نورو د طنز او مزاح خبره کوو بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي زمونږ د کلچر خبره راځي زمونږ د روایتو خبره راځي نو ځنې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشته ټوکی ټکالي هغه مونږ بیا د خپل روایتو د خپل کلچر او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه مونږ نشو کولای ته بیا مونږ خیال هم ساتو یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زمونږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځول شوی
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو مشال لډیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګ او کټوه کې مالګ مرچکه حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لري کړی شي نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوه وي مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نخ نښانې مونږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب دی او دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضبانی صاحب بهارستان افغانی په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی نو هغه په شاعرۍ کې هم مونږ سره شته دی په نثر کې هم مونږ سره شته دی په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم اکمل لیونی صاحب به یاد کړم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولې چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هیڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې مونږ ډاکټر مینوما صاحب هغوی په نثر کې بلکې په ډرامه کې مونږ دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز او مزاح په حواله باندې دا غوي یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برګ چې کم نثر مونږ سره لیکل دی یا دا غوي چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دی نو دا غي نه مونږ مو پیر نشو کولای.
ګران اوریدونکو اوس یو ادمه اخلو او سندره اورو.
لاریم بیمینیم پلار می کجانانا بیلاریم بیمینیم پلار می کجانانا یارا شاہ یارا شچنو مو گٹم پدار می کجانانا پدار می کجانانا بیلاریم بیمینیم پلار می کجانانا بیلاریم بیمینیم پلار می کجانانا خبر شی ست پما مین شازل یار می کا جانانا ست پما مین شازل یار می کا جانانا یارا شاہ یارا شچنو مو گٹم پدار می کا جانانا پدار می کا جانانا بیلاریم بیمینیم پلار می کا جانانا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو بات قدر اغلم پکانو رائی سار میں کا جانانا رغلم پکانو رائی سار می کا جانانا یارا شاہ یارا شچنو مو گٹم پدار می کا جانانا پدار می کا جانانا بیلاریم بیمینیم پلار می کا جانانا
دره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. د طنز او مزاح د درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو، طیب الله خان د فکر ګل خالص په نوم طنزیه او مزاحیه لیکنه کوي. هغه په دې حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه.
طنز او مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه، بلکې د هرې ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي. تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي، چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز او مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو، معیاري طنز او مزاح ډېر کم دی، نو زما په خیال دی ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی تر څو د خوښي د لیکوالو خبره ده. نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت طنز مې ډیر زیات خوښ دی، هما صاحب بعضې وخت کې ډیر ښه طنزونه لیکي. په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپلو تکلونو کې خاص کر ډیر ښه طنز لیکي، مزاح لیکي، او دا هغه یو معیار هم دی چې مونږ ورته دا ویلی شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي. ګل محمد بیتاب صاحب چې کومې خاکی لیکي نو په هغې کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه عنصر شامل وي، او دا هغه لیکل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویلی شو چې پاک لیکل، چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړاندې ارزو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلی شو او مونږ ته پې ځان نه شرمېږي. زیاتره ما دا هم کتلی دي په نورو ژبو کې هم چې طنز و مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی، او مزاح چې ده نو هغه ګډ وړو ته او تو بوتو ته واوړي. نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او په هغې کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی، د مشال رادیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شعوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر ده کبر ده، نو ډېر غم زپله ده. دې دپاره په خوله خندا راوستل دا زه زما په اند داسې دي چې لکه صدقای بولم کنه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي. یوه خطره به درته ووایم، کوزه پښتونخوا کې ټل کې ده، هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو، بیا به یې بل ملګری راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به وایي چې ته دې یو څو پستونه راته ووایه چې لږ ورسره خوشحال شو. ده غریب خپله پستونه نه شو لوستی، خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو. نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم، که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم. یو بیت هم داسې ده چې زه چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم، لاپه ورکوي نه شم عذاب نه ورکوم. نو شعوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي، که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو. او بل دا تن چې دا داسې مثال لري لکه توره دی چې په بخملو کې پټه وي، خلک د بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې گزار وکړي. ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي، او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه، که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نه شي زغملی. او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو، او طنز په خندا کې پټه ژړا، په خندا کې پټ درد وخیو، نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه، دواړه ښه پوره دي. خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی، انتهایی پوړۍ ته نه دی رسیدلی. طنز هم همداسې وخیا، ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه، سیم به وبولو، ټولګی به وبولو. او نورو ژبو کې به ډېر وي، زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ، اردو کې، انګلیسي کې، فارسي کې هم ډېر ده، او ښه معیاري هم ده. نو پښتو کې لا پاتې ده، خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي، او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز و مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه، او مشال رادیو ته وویل.
دا خو مونږ یوازې د طنز و مزاح په اوله باندې نه، بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمی دی، د دومره تند مونږ د طنز و مزاح په اوله هم محسوسوو. او طنز و مزاح چې ده نو دا یو قسم هم د تنقید یو عملی چې په سوسایټۍ یا په ټولنه باندې د طنز و مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي، یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامی راغستې شو په هغې کار کېدی شي. اسو خو مونږ کو ګورو د طنز و مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثر لیکونه هم دي، بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغې کې ډراما دنو. په دې لړ کې که مونږ وګورو نو د چکمې د ډرامو خبره د پاره کې پښتو ادب چې دی نو کدا سي ډېر موړ نه دی، نو ډېر زیات لکه خالیم نه دی. مطلب دا دی چې د ډرامې په شکل کې مونږ ډېر ښې ډرامې مخې ته راغلي دي، هغه مونږ کتلي دي پاره کې تندر وزا. خو څومره پورې چې نور تخلیقي کار دی چې په هغې کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی، نو په هغې کې ډېر زیات کمی دی. کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي د هغې په مقابله کې د طنز و مزاح میدان ډېر زیات خوشې دی، خالي دی، سوا د سو لیکونکو نه لکه چې تنظیمه په اوله باندې موږ سره د سعدالله جان برق صاحب، مشتاق مجروح صاحب، دغه شان حمدالله جان بسمل صاحب، دغه رنګ موږ کو ګورو نو د تنظیمه په اوله باندې د دین مخکې موږ د ټوکو د لتیکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا داسې په شاعرانو او دیبانو کې موږ سره ډیر کم داسې دي چې هغې به تخلیقات مخې ته راغلي. فرید الله شاه سه یو کتاب کې چاپ دی تنظیمه په اوله باندې، داسې نور وی خو کم دي. که مانه نومونه هېر شوي یا زما نه پاتې شوي د هغې بخښنه غواړم. خو د سنجیده ادب په حواله باندې او تنظیمه ډېر ضروري سیز دي. د هغې وجه دا ده چې دا د دې اورېدونکي لستونکي ډېر وي، ځکه چې دې کې په مخ خندام راشي نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دی نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظیمه ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم او په ادبي حواله باندې هم. تنظیمه کمال او فرق باید چې د تنظیمه لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې ده نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادي تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډيري مهمه برخه دي. البته د دوړو توپیر په دې کې دي چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونه په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې تر څنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنې بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشټ په حساب دی د برخه ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول چې دی دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابرۍ باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې کړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د طنزونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني طنزونه راټول کړي وو. دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونځې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې لپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې ما چې د خپلې خوري وري طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑې چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی، باید چې په دې باندې که شاعر دی او که ادیب دی، که هغه په نثر کې دی طنز او د مزاح او که په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې نه. طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې زیاتې، خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خو دا په هغه باندې په سامعینو باندې اوریدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کول و کنه نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کشلي کشلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه. او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیاتې فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خپور شوی دی. په ځکه دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې، هغې نه پس هغه مونږ ته خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مست دي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي، بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړی یو خپل هغه اخلاقی غچ دی هغه ډیر تاثر لري. نو هغه سه شعر داسې و چې ښځې دی که نر دی وړوکي دی کستر دی په لر دی او که په بر دی لیدلې مې اکثر دی یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکه شعر ده و چې شاعر دی که ادیب دی ملا دی که خطیب دی ډاکټر دی که طبیب دی هما وړه اخستی دی هم دغې وسوسې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي خو اخري کې بند کې دا شعر سره راټول شوي دي چې احساس لیونیا بکواس لیونیا او زا پاس لیونیا په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفې پیسې غواړي پیسې ورکا پیسې. په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغو ته لکه ډډګیرنه وکړو ستاینه وکړو چې هغه نور هم ولیکي او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو څو دقیقو ته پرولی نه نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي نو خندا باید پکار ده خو طنز به نه رانیسي مزاح به رانیسي.
ګرانو اوریدونکو اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس مات په خپل غم له جوړې سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس مات په خپل غم له جوړې ستا زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکول سر دی ٹچی گران دیر خکار بدرن بجڑا باد چان دی سری مان آباد کڑی پخیرو باد چان دی مر پیڑ آزاد کڑی بجڑا باد چان دی سوارا مشغلتا د وستلو تروشلن بسو خای دنیا تا د پختو د بچو نا پسوارا وشغال تا د وستلو تروش بجڑا باندې چانه دی سریمانه آباد کړي پخیرو باندې چاند دی مړ پیړه آزاد کړي بجڑا باندې چانه دی
سندرا تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. آفتاب گلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوه په اړه مشال رډیو ته ویل
دا خدا سی وچې تنز و مزا به ماسل کې لوستله په خپل به ډیره زیاته لوستله او د خې خې فقهیه به چې کمی راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزا چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې تنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ مالې به ډیر زیات خوند راکو زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې د زه هم لیکل وکړم. د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکړمه چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی یعنی علامت نگاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسی جبر وي یا سماجی سا نور سا مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا غاغې د پر علامتیت تزی یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل. بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو هغوی ته پته ولګېده نو هغوی ما ته باقیده حوصله افزایي راکړه په هغې باندې ډاډ یې راکړو زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتره وي. نو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي او بیا دغه شان ورسره نور ما په خپل نوم باندې وکړل هغه دومره شو چې هغې نه ما بیا یو کتاب جوړ کړو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا به و چې د بیا سچل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو. دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دي مضامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ورسره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکارانه ولم بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ماله دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونم پکې وکړم نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم.
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوښ یې ډېر مشهور شوی دی د خپلو نورو اثارو په حکله مشال رډیو ته وویل
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز و مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي. لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې د هغې نوم به دا مزې په ښار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب و کوم چې ما په کال 1992-93 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز و مزاح کالم نیکلو د هغې نوم هم دا مزې په ښار کې دی و نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا د هغې دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغونډ کړو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزې په ښار کې دی په نوم باندې ما چاپ کړو. د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنټ میډیا چې کوم دی نو دې سره لږ داسې وقفه پکې داسې راغله چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترانیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شوه او ما بیا ریډیو ټي وي د پاره چې کوم دی نو سنجیدہ او مزاحیه ډرامې ولیکلې کال 2000 لسم کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډرامه د اولسو کیسټو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا داغه نه پس پېخه کې تیښتا دام کامیډي ډرامه پېښور سنټر نه د ټي وي شوی و دورنګي د خیبر ټي وي نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او ستر تیر کال پورې چې کم دینو یو ډرامه زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه انیر شو او داغه نومو د کیسه خپل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کم ده نو هغه زیاته شوې وه او پرنٹ میډیا سره لږ چې کم ده نو زما هغه توجه کمه وه همدغه وجه ده چې زما بیا لومبې کتاب کم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کم ده بیا په 2018 کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډات سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په ډیک کې دی اغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر پنرم او شګفتانداز کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هاغه طرف ته راوړم کوم سیزنو ته چې اجتماعي تور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د تنظیم مزه پریمانه مسله کارون کې لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزه اور د ادب یو ډیر زیات زورور انصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شه دی مزاح بیل شه دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفتہ غونډیا دغه گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړي کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړه و هغه د نثر کتاب و د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کمی یا غلاګانې کیږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کمی کیسې کیږي نو هغه په هغه کې ما راوستیو او په د طنز مزاح په شکل کې مې راوستیو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده خو دغه ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغې په باندې په طنز کولو دپاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډي کړی دی او کله د چا نظم پیروډي کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډیرو سندرو او دغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو دغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوې دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوې دي یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبره ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبره هم پکې ډېر رښتا دی.
ډېر لیکوالان په دې نظر دی چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده، خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري، ځکه یې لیکلی ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده. ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم هغه ځمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو، خو دغه هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده. دغه شان د میروس ډیرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.